نن یک شنبه ده لړم یا عقرب 19 د نومبر 10 په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دوی په چارو کې مداخله نه کوي. پیل له خبرونو کېږي. د اقتصادي همکاري سازمان وزیران شورا یا ایکو په خپل څلورویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې په تخار کې په پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. د اقتصادي همکاري سازمان وزیران شورا یا ایکو په خپل څلورویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې کړې ده. د ایکو سازمان غونډه د ترکیې په کوربتو په انتالیا ښار کې پرون وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین میرویس ناب د افغان هیات مشري کوله. شغلینا په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړاو لري او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د ټوریزم په وړاندې جګړه مخته وړي باید ټول په دې جګړه کې ونډه واخلي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارانو او دوو جګپړو طالب قمندانانو په شمول 9 وسلوال وژل سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد انی پریزایی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال پرون په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل سوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتي به حرس افغانای طالب
په هغه جګړه کې چې امنیتي ځواکونه د طالب ترهګرو په وړاندې درلوده، د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي ملا محمد رحیم له فدا محمد سره یو ځای چې د اتمراد کور په ځوی مشهور وو او دوه ازبکستاني وګړي چې یو یې د سیف الله اکا په نوم تثبیت شوی، دوی له 15 نورو ترورستانو سره وژل شوی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د دغو عملیاتو او د اوش د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. بل خو د ننګرهار چارواکي وایي چې پرون د داعش یا اسلامي دولت ډلې 9 غړي او وطن وسلول طالبان دولت ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې د افغان پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلول حکومت ته تسلیم سول.
دا 9 کس دي چې د ټول داعش غړي دي او یو کس د طالبانو دي. د دې کې یو کس د پاکستان دی سره د مېرمنې هغه هم تسلیم شوی دی.
راپورونه وایي هغه وسلوال چې ځنونه د داعش د خراسان څنګه غړي بولي په ننګرهار او کونړ کې فعالیت لیدل کیږي. د ننګرهار والی وایي چې د داعش پر ضد د افغان پوځیانو وروستي عملیات د دې سبب سوي چې دغه ډله بیرته د ډیورند کرښې بلې غاړې اورګځیو ته واوړي. د وسلوالو طالبانو ویاد ذبیح الله مجاهد بیا په ټویټر کې لیکلي چې پرون یوازې د داعش 2 غړي افغان حکومت ته تسلیم سوي او په تسلیم سو کسانو کې طالبان نسته. د افغانستان د ټیکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د ټیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد تېره شپه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په چاینا اوپن کې 14 مملکتونه ګډون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د دوهم وزن په المپیکي وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی وو چې وتوانېدل چې د سره زرو مډال ترلاسه کړي.
شغلی شهزاد ویل چې په دغو لوبو کې د نړۍ ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشود. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لیوی مفتش سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی دی. مایک پامپیو وړم ورځ ویلي و چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتش نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه ورکول سوې. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندي د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه. هغه ویلي د ایران حکومت د اکتوبر د 23 د قضیه پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. ایران ویلي چې د ناتانز په نوم د یورانیمو د غنی کولو بټۍ ته یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشې د ننوتلو مخه ځکه ونیوله چې د دې اټومي بټۍ په دروازه کې یوه الارم یا خبرداری د اندېښنې ولاړې کړې چې د مفتشې شایي کوم مشکوک تولید له ځان سره لېږداوه. د هندستان په سلګونو سیکان پرون شنبه د ګورونانک زیارت کولو لپاره پاکستان ته واوښتل. په داسل کې چې د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلې دا یو بې ساری اقدام ګڼل کېږي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ، د بالیوډ سینما لوبغاړی او د پارلمان غړی سونی دیول او د هند سیاستوال نوجیت سنگ سیدو هم په زیارت کوونکو کې شامل وو. د اسلام آباد او نیوی دلی ترمنځ د یوې موافقې له مخې سکه زیارت کوونکي کولی سي د کرتارپور شرګوټي له لارې له ویزې پرته د پاکستان خاورې ته ننوځي. سیکان د سکه مذهب د بنسټګر ګورونانک د زیارت کولو لپاره د پاکستان پنجاب ایالت ته ورځي. د هند صدر اعظم نریندر مودي پاکستان وستایي چې د هند سیکانو ته اسانتیا برابره کړې ده.
زه غواړم د پاکستان له صدر اعظم مننه وکړم چې د کرتارپور دهلیز په اړه یې د هند احساسات درک کړل او پر وخت اقدام یې وکړ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي اونۍ د ناټو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ کوربه وي. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسال کې خبري وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړي څو د خپلې دفاع لپاره دي نور لګښتونه پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنج شنبه سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول د غبار ته پر اوږه ورکولو بحث وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي دي. پرونی اعتراضونه هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې امنیتي ځواکونو وشکۍ بهونکي ګاز او صوتي بمونه وکارول. اعتراض کوونکو بیا پر امنیتي ځواکونو ورشیندونکي بمونه وغورځول. د بغداد په مرکزی برخه کې پر کلیدي پلونو د تاوتریخوالي له کبله د سلو نورو اعتراض کوونکو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. پیراخ کې دغه ډلې اعتراضونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې د بغداد له تحریر میدان څخه پیل شول. اووه بجې او اووه دقیقې شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي.
اجازه ورکړئ زموږ همکاران ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنې شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي.
د ننګرهار والي وایي چې د داعش او طالبانو ګڼ وسلول دولت ته تسلیم شوي.
دا نه هیڅ کس دي چې د ټول داعش غړي دي او وکاسې د طالبانو دي.
افغانستان د تکواندو لوبغاړي په چین کې ښه ځلېدلي.
چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سرزر او یو د سپینو زرو مدالونه ترلاسه کړ.
په بهرنی موضوعاتو کې ورته چې د پاکستان او هندستان چارواکو د وټړل مخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ اجازه ورکړه. د ژوند رنگونه هم خبرو. خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په رڼا کې مختوړي او انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې مداخله نه کوي. د ورسره له هغه چې د اجرایی رئیس په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون لخوا پرون د څه باندې اته زره محلونو د رایو د بیا شمیرنې د پایل پاکس عمل کې له څارنې لاس په سر شو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ویلي چې کمیسیون باید خپل کار مخ ته یوسي او پر ټاکلې نیټه دی نتیجه اعلان کړي. صفی الله ستانکزی او پدیرا نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوې لانجه پیدا شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغه چې د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمیرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
مو غوښتل هم دغه د چې دوی دې همکاري وکړي. ټاکنو خپلواک کمیسیون سره څه باندې ډیر شو نړیوالو کورنیو ناظرو بنسټونو سیاسي اعضاو نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو، زمونږ تمام دا ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکاران ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنې شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمېرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیسیون په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمېري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیسیون د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې د خبرې تر روښانه کېدو ریده د دوی خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام یې په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سږ کال څه باندې 1,00,000 کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشتوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندي سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستور شتنوالي ضروري ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او موږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلې رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولي او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوي په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې په کې لومړی د څه باندې 2,600,000 کسانو د ګډون اعلان شوی و او وروسته کمیسیون تایید کړ چې څه باندې 1,800,000 بایومیټریک شوی رایې د باور وړ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د محل ویش نه مخې د میزان په ویشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای خو اوس یې د لړم عقرب درویشتمه یعنی راتلونکي پنځمه نوې نیټه ټاکلې چې هغه هم د ځینو راپورونو په اساس په شک کې ده.
ممردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي او دوی خپل کارونه د اساسي قانون پر رڼا کې ترسره کوي. د ننګرهار والی وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې ملا ماته کړې ده او دوی ته یې اړ کړي چې خپله رهبري له چین څخه د ډیورند کرښې بلې غاړې ته ولېږدوي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په ګڼو سیمو کې د داعش وسلوالو په خلاف فوزی عملیات پیل کړي او په خاچه چیرته د یادې ډلې مرکزونه وو هلته یې امنیتی پوستي جوړ کړي او داعش خپل مرکزونه لاچین څخه د ډیورن فرضي کرخي بلې غاړې ورغزو تاړولې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
هغه لارې په داعش باندې اوس تړل شوې دي ځکه چې بندر د چین اخري سرحد ده. زمونږ پوستي هلته ځای شوې دي. اخواته د داعش اوسنۍ خلافت او رهبري چې کومه و ده
والی وای په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې ملا ماته کړي او په هر ځای کې چې سر راپورته کړي نو حمل تبا ځپل کیږي نو ځکه جنگ بندولو او حکومت سره یو ځای کېدو لار خپل کړي ده.
دا نه هیڅ کس دي چې د ټول داعش غړي دي او وکاسې د طالبانو دي
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي هم وایي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو ترسره کولو سره په داعش ازمګه تنګه کړې او ډلې ډلې به حکومت سره یو ځای شي.
انشاءالله د هفتې په پای کې وګورئ څه چې پاتې هغه به بیا داسې میز جوړېږي او تاسو به د نظامي فشار په اساس تسلیم شوي دي او نور به هم راځي او ننګرهار د داعش څخه نور زدا وایم چې خلاص شوی دی.
حکومت سره یو ځای شوی وسلوال وای د داعش لیکو کې له مجبوریته داخل شوی وو او دی وخت ته منتظر و چې بیرته هغه ډله پریک دی او حکومت ته تسلیم شي.
سوال ته مو زیو دا وی راتلای نه پوس موکا جوړ شو راځه ته مواله نه شروع ستل ما پواړه ممل کو پواړه نه شروع ستل بل څه کوم ځکه ټول راوته موږ مورو په باندې وروه
د هیواد په ختیځ ننګرهار او کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته داعش یا د اسلامي دولت ډله فعاله ده. په یو شمیر ځایونو کې د افغان حکومت سربیره طالبان هم یا د ډلې سره په جګړه بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اجمل اندرا ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي آنلاین خپرونې بزنس انسایډر یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: د امریکا د هوایی ځواک AC-130 جی الوتکې په افغانستان کې اضافه کاری کوي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي د افغانستان په فضا کې د دې نوو جنګي الوتکو د ماموریت د پیل راهیسې تر درې میاشتو زیاته موده تیریږي. دا الوتکې ډېرې جنګي او له بمونو وسلو ډکې لارې بلل شوي. بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د افغانستان د ماموریت د ځانګړو ګډو عملیاتو د قمندان ټیرنس ټایلر له خولې وایي چې د نوو جنګي امریکایي الوتکو د 130 ورځو په بهیر کې په مجموعي توګه 213 جنګي ماموریتونه ترسره کړي او 1380 ساعتونه الوتنه کړي. د خبرونې په وینا AC-130 جی الوتکې هر شپه الوتنې کوي او هغه کسان چې دا الوتکې ملاتړ کوي هر شپه د دې الوتکو د الوتنو غوښتنه کوي. د بزنس انسایډر خبرونه وړاندې وایي د زیاتې غوښتنې څرګند دلیل دا دی چې دا الوتکې په 1.15 ملي مترو توپونو سنبالې دي. د واړه قطر د بمونو او د هیل فایر راکټونو لرلو دا الوتکې په یوې پیاوړې جنګي وسیلې بدلې کړې. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، په ځانګړې توګه د اګست له میاشتې راوروسته چې هندوستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز اخیستی، د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګیني زیاته شوې. خو له دې سره په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ د کرتارپور دالیز پرانیستې ته د ترنګلتیا د کمولو د یو ګام په سترګه کتل کېږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼه کې د کرتارپور د دالیز پرانیستې ته په اشاره لیکلي: نوجوت سنگ سیدو چې یو سیاستوال او د هند کرکټ د ټیم پخانه لوبغاړی دی، سکس زیارت کوونکو ته په وینا کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو عمران خان او نریندرا مودی څخه د کرتارپور د دالیز د پرانیستې له کبله مننه وکړه. پاکستان له هند سره هوکړه کړې چې د هند سکانو ته به اجازه ورکړي څو د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا سلګونه هندوستاني سکان په پاکستان کې په خپلو یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د نومبر په 9 نیټه د هند او پاکستان له پولې تیر شول. د هندوستان پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او د هند سینما نامتو لوبغاړی سنی دیول د دې زیارت کوونکو په منځ کې دي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور خارکوډي کې د سکیزم د مذهب د بنسټګر ګورو نانک د زوکړې 1550 کالي زلمانسي. د کرتارپور خارکوټه د ګورو نانک د زوکړې ځای بلل کېږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه زیاتوي د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان دولتي رسنیو سره خبرو کې دا حرکت یو مهمه شیبه بللی. له برتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼه په یو لیکنه کې د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ پر روانو سیالیو تبصره کړې. ورځپاڼه وایي وروستیو کې د افغانستان ټیم پر لپسې ماتې خوړلې دي او یوازینی بدلون چې د دې ټیم په ترکیب کې اوس راغلی هغه دا دی چې ګلبدین نایب اوس د دې ټیم کپتان نه دی او یو بل لوبغاړی هم په ټیم کې نوی شوی. د ویسټ انډیز د ټیم روزونکو افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي بللي او زیاته کړې ده د افغانستان د کرکټ ټیم کولای شي له هر ټیم لاره ورکه کړي. فیل سایمنز چې په وروستیو کې د ویسټ انډیز د ټیم روزونکو ټاکل شوی، تر دې مخکې د افغانستان د ټیم روزونکو و.
افغانستان د ټیکواندو ملي لوبغاړو د چین هیواد په کوربه توپ د ټیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلې دي. د چین د ټیکواندو سیالي دوه ورځې په شوان ښار کې روانې وي او تیره شپه پای ته ورسېدې. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو له مسؤل ذبیح الله شهزاد سره صفیب الله ستنیکزی مرکه کړې او په سر کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه معلومات غوښتې دي.
زموج د ګوندکاران شاو زله دل په چاینا اوپن کې په چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموج اتلان یو د سرزر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې سلور خپل حریفان ماته ورکړي او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د هغه په دوهم وزن په اولمپیکي وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی و چې خپل سلور عارفان ماته ورکړه او وتوانېدل چې د سره زر مډال ترلاسه کړي چې خوشبختانه افغانستان د چاینا اوپن په مسابقات کې وځلېدل.
د چاینا اوپن په مسابقاتو کې جامن څومره لوبغاړو اشتراک کړی او سطح د مسابقاتو څنګه و؟
سلور سوا یو او یا لوبغاړو ګډون کړی و د شپارلس هیوادونو پګادون باندې چې ساته د مسابقات ډېر لوار و ډېر جک و او افغانان وکولای شول چې دوه مډال ترلاسه کړي او زموږ بودیجه د فدراسیون چې ډېر لږ دی او په دې خاطر به زموږ د فدراسیون صرف شپږ لوبغاړو په دې مسابقاتو کې هغه روان
شوی وي. مننه. غواړم پوښتنه چې افغانستان به اوس څومره چانس پیدا کړي په همدغه لاسته راوړنو چې اوس یې کړي دي له چاینا اوپن نه چې د اولمپیک په سیالیو کې هم برخه واخلي د اولمپیک توکیو چې په 2020 کې به وي.
سلور میاشت بعد بیا هم چاینا هیواد بیا هم کوربتوب کوي هغه د آسیا په کچه د هغه د سهمیه د ګټلو لپاره ټول آسیایي هیوادونو به په چاینا کې به ګډون وکړي او افغانستان هم هغه سلور لوبغاړو کاندید دی او نومان دی او هیله من یم وتوانېدي چې هغه بیا هم ویاړ راوړي.
کوم کوم لوبغاړي د تا په نظر کولی شي چې د اولمپیک په سهمیې لوبو کې اشتراک وکړي له همدغو چې اوس مډالونه یې ګټلي دي؟
څرنګه چې تاسو پوهیږئ هغه هر هیواد صرف حق لري چې یو لوبغاړی یو وزن کې یو بل لوبغاړی په بل وزن کې د نارینه په برخه کې باید نماینده ولري او په ښځینه وزنونو کې هم باید دوه ورزشکار ولري. افغانستان خوشبختانه دوه ورزشکار هغه بکاپ په خاطر باندې نومان کړی دي. هر لوبغاړی چې جک امتیازونو له هغه د نړیوالو تورنمنتونو کې وتوانېد چې واخلي نو هماغه لوبغاړو چانس به هغه چانسونه ډیر کیږي. فرزاد منصوري او محسن رضایی په دې مډالونو اخیستلو باندې د هغوی چانس ډیر شوی دی او زما په فکر باندې دا دوه لوبغاړي د افغانستان نومان وي په 2020 سهمیه اخیستلو لپاره چې په چاینا کې ترسره کیږي د 2020 توکیو جاپان لپاره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شاهزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ویوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. I am always
going to put America first. It's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. او سم یو بهرنی مسله چېړو. د پاکستان او هندستان د یو تړون لمخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لار پرانستل شو. د هند سکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولای سي چې له دې لارې له ویزې پرته پاکستان ته داخل سي. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په جلا مراسمو کې دغه لاره پرانستله. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودی غوښتي چې د دواړو سیالو هیوادونو لانجې پای ته ورسوي او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه د پاکستان او هند ترمنځ د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د یوې لارې د خلاصولو په مراسمو کې وکړې. خان د وینا په یو برخه کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په فیسبوک باندې خپور کړي ویلي هند په دې وروستیو کې د کشمیر په خلکو باندې سختې راوستي.
آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے
یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے.
حقیقت چې نن په کشمیر کې روان دي په سرحد باندې ترشته لانجې غټه خبره ده. دا د انسانانو د حقونو یو مسله ده. د 2 میلیون کسانو حقوق تر پښو لاندې شوی او هغوی د 9 لک عسکرو تر محاصرې لاندې دي. سوله به داسې تامین نشي او له همدې خاطر زموږ ټولې اړیکې ځنډېدلې. پاکستان او هند د کشمیر پر سر څو واره سره جګړې کړې او سګ لومړیو کې آن دی او بل خاورې هم بمبار کړې. هند د اګست په 15 له کشمیره کورواکي واخیسته او وروسته یې جمو کشمیر یوه او لډاخ بله جلا سیمه اعلان کړه چې چارې به له ډهلي مخته وړل کېږي. د هند دغو ټولو اقداماتو په هندي کشمیر، پاکستان او ځینو نورو سیمو کې توند غبرګونونه پارولي او هندي پوځ هم په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره زیات عسکر ځای پر ځای کړي. له ټولو تاویلي ماویلي وروسته داسې انګیرل کېږي چې د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور د پولې خلاصول به د پاکستان او هند کړکیچ لږ څه سوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د سکیزم بنسټګر ګورو نانک دیو مړ شوی. هر کال په همدې شپو ورځو کې له هند او د نړۍ له ګوټ ګوټ لسګونه زره سکان د ګورو نانک دیو د زوکړې د لمانځلو لپاره پنجاب ته ورځي. دا وار پاکستان او هند تړون کړی چې هندي سکان به له ویزې پرته د مراسمو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندر مودي د کرتارپور د پولې د خلاصولو لپاره جلا مراسم نیولي وو. د هند صدر اعظم نریندر مودي په خبرو کې زیات سیاسي کړکیچ یاد نه کړ او ډېر تمرکز یې د لارې په خلاصونو چې د یو مثبت ګام وباله.
دنیا بھر میں بسے سکھ بھائیوں بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
ټول سکھ ورونو او خویندو ته د نړۍ په هر ځای کې چدي مبارک وایم. د دغه لارې په پرانستل کې دوه سره به د ګورو نانک زیارت ټول ته اسانه شي او د زیارت کوونکو د انتقال لپاره به یو خاص ریل په اونۍ کې 15 ورځې په کار واچول شي
تاکي شردھالوؤں کو آنے جانے میں پریشانی نہ.
د پاکستان په کرتارپور کې د پاکستان او هند ترمنځ د بندر خلاصوالی د دې لامل شو چې ځینې مشهور هندي سیاستوال او مشهور څیرې پرون پاکستان ته سفر وکړي. په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ، فلمی لوبغاړی او د پارلمان غړی سنی دیوال، سیاستوال او پخوانی کرکټر نوجوت سنگ سیدو د خاصو ملمنو په ډله کې وو.
تاسو د دې رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اقتصادي همکاري سازمان په خپل وروستي غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې کړې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي چې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم پکې شامل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې پرون د داعش یا اسلامي دولت ډلې 9 غړي او 8 تنه وسلوال طالبان دولت ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د تیکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لیوی مفتش سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه بللی دی. د هندستان په سلګونو سیکان پرو نشان به د ګورو نانک زیارت کولو لپاره